24 ساعت با شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې او بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی. زه امید ظهیر ملک. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت نن او سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو سندي حوزو کې د اوبو د سطح لوړېدو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د وزارت پرون د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخکې ویلي د ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د هریرود او هلمند په سندي حوزو کې شوی دی. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د فراه، خاشرود، د هلمند، ارغنداب، ترنک او غزي په سندونو کې هم د اوبو د سطح لوړېدو اټکل شته. وزارت د دې سندونو په څنډو کې له استوګن خلکو غوښتنه کړې چې مخکې له مخکې خبر وي او د خوندیتوب اصولو ته پام وکړي. په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو بار بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاظ غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع یاده کړه.
د عدم مشروعیت بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذ کول اساسي شرط او یوازنی لاره ده.
طالبانو شاوخوا دو نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول ورسره ټول قوانین ملغا اعلان کړل. وای ټول چارې د شریعت د حکمونو لمخې پر مخ بیای. د طالبانو د حکومت وانز به الله مجاهد د جمعې پر ورځ ویلی په افغانستان کې د اساسي قانون نشټون د قانون د خلاف معنا نه ده. د طالبانو پر مجازاتونکو اقداماتو د انتقادونو په منځ کې د طالبانو سره محکمې پرون په سربون کې یو ځل بیا د بد اخلاقۍ په تور په درو د دوو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د محکمې پرون شنبه په یو خبر باندې کې ویلي د دغو تورانو کسانو دوسیې د ابتدایي محکمې لخوا نهایي شوې او دوی د بند موده هم تیره کړې وه. الله څرګندنه ده چې دغه کسان دقیقا په کوم جرم تورن شوي او څه وخت یې په زندان کې تیر کړی. طالبانو تیره پنجشنبه په غزنی کې دوه کسان د قتل په تور باندې محضر کې اعدام کړل چې د اقدامې په نړیواله سطح انتقادونه وپارول. پر طالبانو یې انتقاد دا دی چې په ټولو ادارو کې خپل کسان ګمارلي او د محاکمې په بهیر کې شفافیت نشته. د اوترش د پلازمینې ویانا پولیسو پرون د دریو ښځو د وژنې په تړاو د یو افغان پناه غوښتونکي د نیولو خبر ورکړ. دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې یو کس په دانیوب سیند کې د وینو څاڅکي ولیدل او پولیسو ته یې خبر ورکړ. او پولیسو تر پلټنې وروسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو ښځې مړې وموندل. د ویانا د پولیسو ویان فلیپ هاسلینګر پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل د دریو ښځو پر بدن د چړې په ذریعه ټپونه ښکارېدل او سمدلاسه جنایي څېړنې پیل شوې. پولیسو هلته څلورم ښځه هم پیدا کړې او له هغې دایني شاهد په توګه څېړنې پیل کړې دي. د هاسلینګر په وینا د پیښې ځای تر سیمه یو ویشت کلن سړی چې چاړه ورسره وه ونیول شو چې د پولیسو په وینا مشکوک سړی افغان پناهغوښتونکی دی. د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سیلوا پر شنبه ادعا وکړه چې اسرائیل د فلسطینانو په وړاندې نسل وژنه کوي. هغه تیرونه په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو لخوا د هالوکاست لامو وژنې سره تشبیه کړي وو چې د څرګندونو انتقادونه راپارولي وو. اسرائیل د نسل وژنې اداره رد کړه. وایي دا جګړه د توندلارې ډلې حماس پر خلاف ده. امریکا، متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د مځکنیو سلیری ساته سلیر د مخکنیو سلیری ساتونو پر مهال د اسرائیلو په بمباریو کې د دوه نوي وژل شوي او فلسطینیانو مړي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د وزارت تر اوسه د فلسطین په جګړه کې د 9000 کسان د نږدې 10000 کسانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویلي چې 10000 نور ټپیان شوي. هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یې رد کړې نه دي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپوږمۍ پر سطح د امریکا د فضایي وسیلې د ښکته کېدو بریا د فضایي انکشافاتو په نوي عصر کې یو هیجان پارونکي ګام بللی. ښاغلی بایدن پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د اودیسیوس فضایي بیړۍ ناسته د امریکا د نبوغ نوښت او کنجکاوۍ له کبله ممکنه شوه. دغه فضایي وسیله چې په امریکا کې جوړه شوې وه د یو خصوصي شرکت لخوا په ډیرو 500 کلونو کې د لومړي وار لپاره تیره پنجشنبه د سپوږمۍ پر سطحې کېناسته. تاسی ازادي رادیو ته غواګیاست. راسیال کې چې افغان سوداګر له پاکستان سره په سونزو کې دي د سوداګرۍ او پانګونې خونه د ایران چابهار بندر غورا بدل غني.
چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې.
د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د طالبانو لپاره خو بندیزونو سره سره یو شمیر خزې د خپل اقتصادي ستونزو د اواري په هڅه کې دي.
جامې به مې تکاو وزارت وسایل په بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې کور کې دوته په میر وړل دوه په کور کې ډیزاین به دي جوړ کړ یا خانونه وغاړي.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې پرون پر اوکراین د روسي د غیر موجي ارغل دوه کاله پوره شول او د کاناډا تر څنګ ګڼو هیوادونو لکه افسرا د نورو مالی مرستو ژمنې وکړې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منی مای کی د لوبل میدان سپورتي خبرونه خبري کی. زمي افغان سوداګر وای چې بهر بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او مشر وای په بهر بندر کې لا هم ځنی ستونزې شته چې باید د حل لپاره اقدام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې دوی یو پلاوی له بهر بندر د زیات استفادې لپاره ایران ته تللی دی. دا مسائل داسې مهال کې مطرح کیږي چې له پاکستان سره د افغان سوداګرو ستونزې هر وخت راپورته وي چې لامل یې کار افغان سوداګر دوی ته د ځانونو دا وختو ادعا کوي. تفصیل دی
له پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې لستونزو سره هم مهاله په وچه کې رئیس افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان درسېدو یو نږدې لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د مشرتابه هیئت غړي خانجان الکوزی په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګری لپاره مهم ګڼي.
د چابهار بندر په داسې شرایطو کې لکه دا اوس د افغانستان د سوداګری لپاره یو مهمه لاره ده چې موږ ته مشکلات پیدا شوي دي په کراچۍ کې او موږ له واده او علاقه لرو چې ابتدي لار نخپل تجارت وکړو. اما دا جی مشکلات او پرابلمونه شته ده د پیسو انتقال او باز نور شیان اقدامات دي چې هغه موږ ته اجازه نه راکوي چې په دې لار باندې سیف نوښته کوو او راوړو.
شغلی علي کوزی وای نن سبا د چابهار بندر لارې د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټه اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکرو لپاره پرون د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالۍ ترانسپورت او هوایي چلن وزارت بهرنیو چارو وزارت او مالیه وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړ. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیت کې له بل ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت نا وخت په یوه او بله پلمه تورخم چمن یا هم د انګور اډې لاري تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي رادیو ته ویلي کده چې بهر لبندره د استفادې لپاره پراته خندونه لري سي دا د افغان سوداګرو لپاره ډیر ګټور بندر دی.
چابهار زموږ لپاره بدیل لار ده او دا د غدر سره متصل پروت دی. هلته غدر د چینایانو لخوا ډیر کلونه کیږي چې هغه قرارداد شوی دی د کار پی کوي. ولی چابهار هم په همدې جغرافیا کې نږدې پروت دی او دا دواړه بندرونه د بلوچو په خاوره کې دي. یو د پاکستان بلوچان دي یو د ایران بلوچان دي. دا نړیوالو اوبو ته د افغانستان دپاره یوازینۍ لاره ده او د افغانستان دپاره هلته پراخه سیمه په واک کې ورکړې ده.
د افغانستان بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګري زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي.
چابهار لاره د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه لاره ده. د افغانستان د تجارت د افغانستان د ترانزیت لپاره ډیره مهمه لاره ده. دا د چین لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې چین په خپل اموال وکولای شي شاین تر اروپا پورې به ډیر په اسانۍ سره او په نږدې وخت کې به لنډ وخت کې خپل مالونه رسیږي او د اسیا میانه هیوادونو ته به زموږ مالونه رسیږي. د افغانان به وکولای شي چې مالونه ورته ترانزیت کړي.
په همدې حال کې ایرانی چارواکو ویلي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د وسپنې پټلۍ وغځوي چې دغه پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لېږد را لېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو پر شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي چې دې کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیت اغیز کړی دی.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
داسې حال کې چې ډېر شمېر افغان کډوال په ایران او پاکستان کې د خپل ستونزو یادونه هر مهال کوي، خو تازه ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د دې هیواد د حکومت لخوا کډوالو ته د زیره کارټونو په ورکړه د دوی ستونزې تر ډېره واره شوې دي. یو شمېر کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې څام د زیره کارټونو ترلاسه کولو شرایط سخت او پروسه یې ځنډانې ده، خو له دې سره هم افغان کډوال هڅه کوي سو یاد کارټونه ترلاسه کړي. دا سال کې چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د جمعې پورس په خپل اکسپانه لیکلي دوی د کډوالو د قانوني کېدو لپاره د نورو ټولو کارتونو پر ځای یو زیرک کارت جوړ کړی چې په خبره چاپ شوی او ځنیو کډوالو ته ویشل شوی هم دی. له دې وړاندې افغان کډوالو ازادي رادیو ته ازادي رادیو سره مرکو کې ویلي چې د کارتونو په بدل کې ترې ډېر پیسې اخیستل کېږي چې دوی د مهاجرت په ژوند کې د ورکولو توان نه لري. تفصیل یې د راپور کې واوري.
ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي د ایرانی حکومت لخوا کډوالو ته د زیره کارتونو په ورکړه د دوی ستونزې تر یو بریده هواري شوي او اوس کولای شي د ایرانی اتباعو په څیر هلته د اوسېدو له قانوني حق برخمن شي. حافظ الله چې د ایران په اصفهان کې د کډوالۍ ورځ او شپې تیروي وایي
هغه کډوالو ته چې زیره کارتونه ورکول شوي ډېرې ستونزې حل شوې دي، کولای شي پیر او پلور وکړي، کور وپیري یا کرایه کړي، د بانک کارت ترلاسه کړي، سیم کارت ترلاسه کړي. هغه کسان چې دا کارتونه نه لري هغه لدی رستونز سره مخ دي،
مشکل خېل دران.
د عنایت پونم یو بل افغان کډوال چې د ایران په تهران کې اوسېږي وای افغان کډوال د زیره کارتونو په ترلاسه کولو خوختي، خو د په خبره هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته ورزي د زیره کارت اخیستل ورته لدی عمل سخت دي چې سرشمیرنه نوي شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل
ان پروسه
د زیره کارتونو د اخیستلو پروسه چې له څمو دی راهسي پیل شوه و اوس په دې ورستیو کې کډوالو ته عملن کارتونه ورکول شو. کول به د مرغه هغه افغان کډوال چې تازه ایران ته راځي قانوني اسناد نه لري سرشمیرنه نه وشوي هغه په دې پروسه کې شامل نه دي چې دا بل ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ او چارو وزیر احمد وحیدی تیر ورځ پر خپل اکسپانه لیکلی هغه کډوال چې د لړن محل لپاره ایران کې میشو او د اوسېدو بیلابل کارتونه ورکول شوې دي د دوی د حکومت د پریکړې پر اساس به د زیرک کارت په نوم یو کارت ورکول شي. نو موري دغه شان ویلي یاد کارتونه چاپ شوي او یو شمیر کډوالو ته ویشل شوي هم دي. زیرک یا هوشمن کارت د اوسېدنې یو قانوني سند دی چې ایران د افغانانو په ګډون په شرایطو برابر بهرنیو وګړو ته ورکوي. د ایران دولت خبری ویپاڼې د راپور پر بنسټ دغه کارتونو د ویش بهیر د لړم میاشتې له شلمې نیټې څخه پیل شوی دی. د یادی خبری ویپاڼې د راپور له مخې مخکې له دې د ایران د کډوالۍ د ملي سازمان د عمومي اړیکو د مشر محمد جلالی فرد له قوله لیکلی و چې د دغو کارتونو په لرلو سره کډوال کولی شي د وخت په تیرېدو سره اتلس بیلابیل خدمتونه ترلاسه کړي. خو تر دې مخکې ایران کې بیلابیلو افغان کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې شکایت کړو چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د کورنۍ له اتلس کلونو پورته هر نارینه غړي ته د زیره کارت په تضمین کې سل میلیونه ایرانی تومن چې د دوی په خبره یو لک او دیرش زره افغانۍ کېږي ورکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار تر بندیز وروسته د دوی ژوندون له بیلابیلو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دی، خو بیا هم یو شمېر ښځو د خپلو او خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره شخصي کاروبار ته مخه کړې. په دوی کې یوه د اقتصاد برخې لسانسه څانګه ده چې جامو د ډیزاین او ګنډولې او برانډ یې جوړ کړی دی. څانګه وایي د برانډ نوم یې جامه زیب دی او په آنلاین بڼه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت له یو نیم کال ډیر کېږي چې د نجونو لوړې زده کړې بندې کړې او ترخوایې په دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی کار هم منع اعلان کړی دی او تر څنګ یې واک ته له رسېدو سره سم دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. خو په همدې حال کې بیا هم څانګه وایي هڅه کوي چې د خپل کار روزګار لارې د خپل ژوند او کورنۍ اړتیاوو پوره کولو لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې څنګه باید د اقتصاد برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، خو اوس د طالبانو د بندیزونو له امله د دې پر ځای چې زده کړو ته دوام ورکړي، د جامو د ډیزاین او ګنډولو برانډ ته یې لومړیتوب ورکړی چې له دې لارې نفقه پیدا کړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم تر څو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جمازی په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برند مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برند جوړولو ته اړ ایسته.
د جامازی په نوم یو برند می جوړ کړ چې له دغه برند څخه می آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انستګرام صفحه می جوړه کړل. د دې څخه می جامې به می تکاو وزارت وسایل په بازار څخه واخیستل او دغه مرمن چې کور کې دوته به می وړل، دوه په کور کې ډیزاین به دی جوړ ک یا خنون او غاړي پلاس به د ګلدوزی خامک دوزی چرمه دوزی به جوړه ک ډیزاین به جوړ ک جامې به ما واخیستیا کسي به می وکا فیسبوک ته یا انستګرام ته به می پورته کړل. چاغه طریقه به مشتری برته ماته فرمایشه کو چې دغه جامې په دغه اندازه پکړدي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړه کی نو خپل نارینه کارمن ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شاب ورته دا جامې ورسولي.
نو موري وای اوس چې د برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واده شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامازیب کې ما سره کارمندانې ټولې خزي دي، مجموعاً را سره څلور خزي کار کوي په دغه برند کې چې هغوی جامې ډیزاین، د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامک دوزی، چرمه دوزی یا ګلدوزی وي هغه کار دو جوړوي په تکه باندې کوي او بیا پرته مدره تسلیموي.
څنګه وایي غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې ښځو ته د ملاد کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولای شي چې خپل د خوښۍ او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او نور د ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کانادا اعلان کړی چې د امنیتی موافقې له لاسلیک سره اوکراین ته څه باندې 3 میلیارد کاناډایي ډالر مالی او پوځي مرسته ورکوي. د کانادا د صدر اعظم دفتر ویلي له اوکراین سره لس کلن امنیتی موافقه د اوکراین د ملاتړ لپاره د کانادا د کلیدي او اوږدمهالي ملاتړ ژمنتیا په ډاګه کوي. د کانادا په باور دا یو دفاعي یا د پوځي خوندیتوب تړون نه دی. پرون پر اوکراین د روسیې د غیر موجي یرغل 2 کاله پوره شول چې څو نور هیوادونه هم له اوکراین سره د همکاریو ټټار وډاباو. په همدې ورځ یعنی د فبروري په 23 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل سره سم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دې مناسبت په یو خبره شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته اعلان کړ چې 1500 ډیر موالد پکې وو. بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر په مرسکاو لګول شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر په ګډون د ډیرو هیوادونو مشران د کاناډا د صدر اعظم جسن ترودو په ګډون باندې کیف ته تللي وو او هلته یې د خپلې پوځي همکارۍ تر څنګ د امنیتي همکاریو تړونونه هم لاسلیک کړي او کیف ته یې د مرستو ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پر کېدو په مناسبت کیف ته سفر وکړ او پرون شنبه یې په ویلامه کې وویل چې کاناډا د امنیتي موافقې له لاسلیک سره روان میلادي کال اوکراین ته څه باندې 3 میلیارډه کاناډایي ډالر چې 2 میلیارډه او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي ورکوي. جسټین ترودو د دې مالی مرستې له اعلان سره وویل کاناډا به د اړتیا تر وخته د اوکراین تر څنګ ولاړوي. د کاناډا د صدر اعظم دفتر ویلي چې د اوتاوا او کیف ترمنځ 10 کلنه امنیتي موافقه د اوکراین د ملاتړ د دوام لپاره د کاناډا امنیتي کلیدي او اوږدمهالې ژمنه ښیي چې اوکراین وکولی سي د خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خلکو ساتنه وکړي او خپل اقتصادي رغونه عملي کړي. د دغه دفتر په وینا په دغه سند کې په سیاسي، پوځي، امنیتي، اقتصادي او بشري برخو کې د مالی تعهداتو او همکاریو زیاتول شامل دي، خو دغه موافقه یو پوځي تړون یا د پوځي خوندیتوب تضمین نه دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ډنمارک سره د دوه اړخیزو امنیتي موافقو له لاسلیک وروسته یې له ایټالیا سره هم پرون یو دوه اړخیزه امنیتی موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین هم پرون شنبه ویلي چې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د 50 میلیارډ یورو چې 45 میلیارډ او 200 میلیون امریکایي ډالر کېږي د مالی مرستې لومړی برخه به په مارچ میاشت کې اوکراین ته ورکړل شي. بریتانیا هم پرون اوکراین ته د 242 میلیون پاوندو په ارزښت چې 311 میلیون ډالر کېږي د مرستو د بستې د ورکولو اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس ویلي د اوکراین وسلول ځواکونه توانېدلي له روسي ځواکونو زیاتې هغې سیمې ونیسي چې په وروستیو کې له لاسه وتلې وې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د کاناډا، ایټالیا او بلجیم صدر اعظمان د اروپایي کمیسیون مشره کیف ته لاړل او یو ور بیا یې له اوکراین پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي راډیو او سلیر وساته اوس مو خبرونه اوریدلې شي. ستاسو پیغامونه هم د خبرونه پورسي کې درته خبروم خو وړاندې له هغه وروسته یو بل موضوع ته په پکتیا کې د فرنیچر او سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وای کاروبار په خکېدو د خو د خام موادو مناسبو زینو او برېښنا کمښت له سونو سره مخامخ کړي. هغه سونزي چې تر ډېرې په افغانستان کې پانګوال او صنعتکاران د خپل عمده سونزو په توګه باندې مطرح کوي. د پکتیکا د فرنیچر او سوداګر له حکومتي او خصوصي ادارو هم یو غوښتنه لري او هغه دا چې د بهرني فرنیچر پر ځای د خپل داخلي هغه وکاروي ځکه کیفیت یې خو به یې مناسب دي. په همدې حال کې د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان هم په دې ولایت کې د ډېرې برېښنا او صنعتي پارک نشتون د پانګوالو لخوا د پانګونې په مخ کې له مهمو سونزو بولي. خو د حل لارو په اړه باندې څه وایي تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د خکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچر او دیوی کارخانه مالک واحد الله مشال رادیو ته ویل
د اتنه کال لاس کال مخکنه اغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی د زکه یو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشه. نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راول سي زکه خام مواد به تر شي دلته به جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او قسمیان زیاتېږي بل د وطن تولید او بل د حساب د فروشي د مخکنه اوس خدای خوست په خصوصا د دوه کله کې سبته خلک په واس کې مانده سوی د وسط په حال نو د خاص غي نشته سودای کمی دي.
با په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي. خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي:
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ المارۍ تختخاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل:
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی څه سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
بل لوري ته په پکتیا کې د صنعت او سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا په ډېرېدو ده. د صنعت او سوداګرۍ خونی مشر عبدالنصیر عالمیار وویل:
د دوی هغه اجناس له بهر خام مواد دی راوړېږي، د دوی لپاره د طرفه په برخه کې همکاري ورسره وشي، دوی مسؤلي طرفه دی ورته راټیټ شي او په زمن کې دغه اجناس څخه په دولتي او خصوصي سکتور کې استفاده وشي.
په پکتیا کې د فرنیچر او کاروباریان داسه مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبره کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږ یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته اغیزه لرلی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو باچ ازادي راډیو او وړاندې می هم یادونه وکړه چې د خبرونه پورسیو کې ساسې را لګلې پیغامونه خو مخکې لدی چې خبرې وکړو. ازادي راډیو ته خپل پیغامونه را واستوي، موږ به په بیا بیل خبرونه کې درته خبرو کوو. دا هم تاسو ساسې پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو دادره کالا کیش در طالبان ولی دی ملک تقاود نرکی ملک رو نچور کرده نم چپاول کرده نم سک واجلی دی نم خیانت کرده دی ملک تا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جو داخل درم سیمه پیغام نشر ک تر لورپون چرواکو په هله باندې سیورسی زکه د انجنو شکم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پور دم به څنګه شو خلاصي زکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک د خجنه او کناره نو په ډوړو پرس کړای ده نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم دا شیخ صاحب دی امیرین مومنین دی پاتې خو په څنګه کې جی د ولس په یفار مزوم ملت زخ څوک واو دی دا شیخ په څنګه کې جی راو موږ نه پوهېږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل نن پېښ پر دغه کالدارو خلک چکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک کسوي خلک ورکېږي یو سړی دوام غږ نه کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چات سړی شکایتي خو دله چې خپل د ژوند نه نور بېزار دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق یې درې بدرسه خلق یې خوارزار څه خلق د ماښام ډوډۍ نه لري که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالف دي ته وګوره د مایدي نو د تکاوتیان د کونډیان د یوه ماښام نه ورکوي ورور د ده بس خپل پر ځان یې خپله افغانۍ لري دا نور تنزم این یک شکا و دیست نور دیگه مزنون ملت جاگی چوک دوان نکر و صلاح سوکر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
کور وبات چې ازادي رادیو او خپل پیغامونه موږ ته را لېږي. ازادي رادیو سلیر وي ساته زموږ په رادیو البته په رادیو چپو دا اورېدو تر څنګ زموږ په وې پاڼه هم اورېدلای شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ ادرس دی واز موږ په پاڼه ته داخل شي او دیو کلیک پکې کاغلو سره د ازادي رادیو ټول خبرونه هم اورېدلای شي. نګریکو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیر شو دقیقو ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو